د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ رادیو د یو ساعته خبرونه ته خراغلست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې وسلوالو کسانو نن په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یوې قطعې حمله وکړه او افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په یو بل راپور کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو څیړنه یې پیل کړې ده. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قادر منو اوریدونکو، له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې د ملي امنیت پر ځانګړې قطعې د نن سهار په برید کې مرګ ژوبله وشته، خو تر اوسه دقیقه شمېره یې نه ده ورکړې. د سالنګ لویه لاره نن د ترافیکو پر مخ پرانستل سوه او جرمني وایي په پام کې لري روانه اونۍ د ایران هوایي شرکت ماهان د الوتنې جواز لغوه کړي. د خبرونو تفصیل، د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې د ملي امنیت پر ځانګړې قطعې د نن سهار په ډله ییز برید کې مرګ ژوبله وشته، خو تر اوسه پورې هیڅ چارواکي دقیق ارقام نه دي ښودلي. تر دې وړاندې یوه روغتیایي کارکونکي د 12 کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه، خو د دغه ولایت د روغتیا مسؤلینو وروسته دا خبره تصحیح کړه او ویل چې 12 تنه ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. په همدې حال کې د میدان وردګ امنیه قومندان وایي صمیمي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
په دې فایل کې درې نفر ماجمان دلته مړی دی او یو بل موټر چې نوی سچا دغه موټر بم دی، هغه د ملي امنیتی ځواکونو د خوا څخه خونساس ولا تیش په غاول دقایقو کې مهار شول. خو بدبختانه د تعمیر د تخریب پر بنیاد باندې بعضې زموږ د ملي امنیتی ځواکونه د غلري تلفات لري، چې تلفات شمېر تر اوسه پرې دقیق نه.
بلخوا د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې په نننی برید کې شاوخوا 10 کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت منلی دی. د کندهار د ملي امنیت ریاست د وسلوالو مخالفینو اړوند درې شبکې چې 10 تنه پکې شامل دي ونیول. د کندهار د والی له دفتر څخه په اعلامیه کې راغلي چې دغه کسان چې په تورستي او تخریبي فعالیتونو کې شکیل دي د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې نیول شوي دي. اعلامیه زیاتوي دغه کسانو د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې پر دولتي قرارګاو، امنیتي پوستو او اکمالاتي کاروانونو بریدونه کړي او همې په بیلابیلو سیمو کې د سړک غاړې ته ماینونه ښخ کړي وو چې ډیری ملکي وګړو ته هم پکې زیانونه رسیدلي وو. د اعلامیه مخې یاد وسلوالو په دې وروستیو کې پلان درلود چې په کندهار ولایت کې دولتي مامورین، دینی عالمان او قومي مشران په نقشه کړي. د کندهار د والی د دفتر څخه دا بیان زیاتوي چې د ډلې د کندهار په بیلابیل ولسوالیو کې د خلکو په همکاري او د ځنګړو قطعاتو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول سو. د سالنګ لوی لار نن د ترافیک پر مخ اخلاص سو. د سالنګونو د حفظ او مراقبت چارو رئیس عبدالبصیر حبیبي نن ازادي راډیو ته ویل چې موټر له دواړو خواو تګ راتک پیل کړی دی. نو موړی ویل چې د لار د ماپښین پر یوې بجې پرانستل سو. د وینونس برف کوچونه راغلی و موږ سیمه پاکه کړه. د تګ راتګ لیکي د مسافرونکو موټرو لپاره خلاص دي او د بارونکو لپاره به ورسته وګورو چې څه کولای سو. شغلی حبیبی زیاتوی لا هم د دې لوی لارې څخه د واورې د لری کولو هڅې دوام لري او تر اوسه د خبره چاته مالی یا ځانی زیان نه دی رسیدلی. د سالنګ لوی لارې چې د افغانستان تر ټولو لوی لاره ده، د سخت واورو له کبله د شنبه د ماښام رئیس د ترافیک پر مخ تړلې وه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د جرمني د هوایی چلن فدرال اداره وایي په پام کې لري روانه اونۍ د ایران هوایی شرکت ماهان د الوتنې جواز لغوه کړي. د جرمني سیمه ییزو رسنیو نن دوشنبه راپور ورکړ چې د ایران د استخباراتي ادارې لخوا د پټو عملیاتو د شک په تړاو دا اقدام سوی دی. جرمني رسنیو ویلي چې دا اقدام د هغو وژنو سره تړاو لري چې ادا کیږي. د ایران استخباراتي اداره یې په اروپا کې ترسره کوي او په وینا یې ایران پلان لري چې داسې نور بریدونه هم وکړي. ماهان هوایی شرکت په اونۍ کې 4 الوتنې جرمني ته درلود. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه له څویلو ډډه کړې ده. د راپورونو له مخې ماهان له یو له هغو هوایي شرکتونو څخه و چې له 2011 کال راهیسې د امریکا د بندیزونو په لیست کې و او واشنګټن له کلونو راهیسې پر خپلو متحدینو هڅه کولی چې د دغه ایرلاین جواز لغوه کړي. د روسیه پاوځوي د سوریه دافع هوا ځواکونو نن سهار د اسرایلو د هوایی بریدونو پترت کې څه باندې دیش کروز او اداره سوی بمونه دفع کړي دي. اسرایل تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د روسیه دولتي خبري اژانس RIA نوېستي د روسیې د ملي دفاع د ادارې له قوله راپور ورکړی چې په دې پیښه کې د سوریې څلور سرتیري وژل شوي او شپږ نور سرتیري ټپیان دي. راپورونه وایي د سوریې د پلازمینې جنوب ختیځ کې د نړیوال هوایي ډګر ځینې برخې ویجاړې شوي دي. په سوریې کې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې په دې پیښه کې یوولس کسان وژل شوي دي. او د روسیې پوځي چارواکي وایي درې روسی سرتیري نن د ګرجستان په جلاسوي ابخازیا سیمه کې هغه مهال وژل شول چې زرهي واسطه یې یوې تنګې درې ته ولوېدله. د پوځ د رسنیو دفتر ویلي چې په دې پیښه کې دوه نور سرتیري ټپیان دي او په هلیکوپټرو کې یو پوځي روغتون ته انتقال شوی دی. یو پوځي کمیسیون د دې پیښې په اړه پلټنې پیل کړې. دا پیښه داسې مهال شوې چې د روسیې پوځي کاروان غوښتل په سیمه کې خپلې دایمي اډې ته ولاړ شي. د خبرونو پای
سمو غاګل ازادې رادیو اوري. قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. راپور نه خبرو و باورې چې وی وسلواله ډلې نن سهار میدان ښار ته نږدې د ملي امنیت پر یوې قطې حمله وکړه. ویل کېږي چې دا حمله درانه تلفات هم لري.
تقریبا سره د مرزو له دې څو نفر شاوخوا دي سره د تخمینی کسادي سره د دور د خاله کم ډیر وسیدل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو څېړنه یې پیل کړې ده او په پکتیا کې بیا معترضو کاندیدانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر بند کړی او چارې له خنډ سره مخامخ کړي.
تر هغه وخت پورې چې د پکتیا ټولو شکایتونو ته په دقیقه توګه رسیدګي نوي شوي د قوانینو او طرز العمل مطابق موږ خپل اعتراضونو ته دوام ورکړو.
په نورو موضوعاتو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره ډیر کار شوی او دا پروګرامونه د عملی کېدو په حال کې دي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اسرایلو پاوځ منلې ده چې په سوریه کې د ایران پر اهدافو هوایي حمله کړې دي. نور راپورونه لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې به د یو کلی زرغه ګونه د راډیوي ډرامې یو نوی برخه واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې د میدان ښار ته نږدې د ملي امنیت پر یو قطه وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. د دې ولایت چارواکي مني چې د دې برید پر مهال افغان سرتیرو ته مرګجوب لوخت خو دوی وایي چې د شمیر په اړه کره معلومات نه لري. د برید نن سهار شاوخوا 8:30 دقیقې د میدان ښار اروان په باغ زنانه سیمه کې هلته چې د ملي امنیت ځنګړي ځواکونه دی را دي تر سره شو. په دې اړه د ازادۍ رادیو خبريال شریف الله شرافت نور جزئیات اوروي.
نن سهار شاوخوا 8:30 کې ځانمرګو بریدګرو په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یو سیمه ییز کې د هموی ټانک په مرسته ځانمرګي برید وکړي. د دغه ولایت چارواکي مني چې د یاد برید پر مهال افغان سرتیرو ته مرګجوب لاوښته خو وایي چې پاړه یې کره معلومات نه لري. د والی ویان عبدالرحمن منګل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د یاد برید په تر سره کېدو سره د یاد کیتیو دانی هم تخریب شوی او پر مهال د ملي امنیت ځواکونو ته هم مرګ جوړ بلوشته خو وايي چې پاړه یې کره معلومات نه لري. د وای موټر بم لمړی د امنیتی ځواکونو لخوا کشف شوی چې ورسته یې چاودنه کړې. منګل وايي د فیش په ځای کې درې نور ځانمرګ بریدګر هدف ته رسیدو مخکې د ملي امنیت ځواکونو لخوا لمنځه یوړل شو.
د میدان وردګ ولایت مرکز څخه په 2 کیلومتر کې د ملي امنیت یو سیریز موټر بم چاودنه شوی چې د ځانمرګ بریدګرو یو موټر د افغان امنیتي ځواکونو لخوا خطر شوی او د دې په ځای کې هم چې د امنیتي او د پیډ ځواکونو لخوا ویل شوی دی. په دغه چاودنه کې د ملي امنیت سیریز پیټي وټلې ته ځان رسیدلی چې د امدی واجې په د تراټ او ټپيان جوړات ورس په انشاء الله تاسو سره شریک شي چې د معلومات نشته. سپیلاند په اړه وضعیت د امنیتي او د پیډ کنټرول کنټرولاند د کوښښ
پر هم دې محل د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا مسولین بیا وایي چې په یاد برید کې لسګونه کسانو ته مرګ جوړ بلوشته. د ولایتي شورا غړي شریف الله او تک ازادي راډیو ته ویل چې په یاد برید کې ډیر شپخان سرتیرو ته مرګ جوړ بلوشته.
تقریبا سره د مرزول له 100 نفر شاوخوا دي سره د تخمینی کس راځي سره د دوه د خلک هم ډیر وسیدل
بل خو د دغه ولایت د امیر روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد اسلم ازغرخیل ازادي راډیو ته ویل چې د یاد برید له ځای ولایتي روغتون ته 12 کسان روړل سوي چې د څلورو حالات یې ناسم دي.
نن سهار 9 بجې په شاوخوا باندې میدان ښار کې یو موټر بم چاودنه ترسره شوې ده چې په هغې کې 12 کسان ملکي روغتون ته زخمیان راوړل شوي دي چې هغې کې څلورو وضعیت نسبتا ښه نه و. هغه د امبولانسونو په واسطه کابل ته انتقال شول او اته کسان نور دلته په ولایتي روغتون کې ته درملنې لاندې دي. مخکې د بعضو رسنیو د خوانه به هغه شوي وي چې 12 کسان شهیدان لکه دلې راوړل شوي وو. هغه د امبولانس نرس اشتباه درلودله هغې کې 12 کسان دلې موږ ته ملکي روغتون ته البته ټپیان راوړل شوي وو.
د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په یوه استولې برېښنالیک کې ویلي چې یاد برید دوی کړي او لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم د انتخاباتو اړوندو مسایلو ته ورځو. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نوماندانو د اسنادو د څېړنې پروسه پیل شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د نوماندانو په اړه به د انتخاباتو او اساسي قانون د موادو په رڼا کې پرېکړه وشي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو راتلونکو انتخاباتو ته د رسمي نوماندانو د اسنادو د څېړلو بهیر پیل شوی. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وروستي لیست کې د نوماندانو د شاملولو لپاره دوی باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له فلتر تیر شي.
همدغه کسانو باید له اسناد بردول کېږي او تر څو پورې به د دوی ابتدایي لیست خپریږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هېواد شتمن فزیک نافذه قوانینو ته ژمن دی او هغه څه چې قوانینو کې راځي هماغه رهبري کېږي. تاسو کېږي هغه شرایط چې قانون وضع کړي دي هماغه ټول شرایط به د دوی باندې پلي کېږي.
د قانون په اساس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه اونۍ وخت لري سو د دغه نوماندانو اسناد وڅېړي. د افغانستان د تابعیت لرل په جرمونو نه محکومېدل، د 30 کلنۍ عمر او د 100,000 ورکوونکو ملاتړ لرل د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو لپاره مهم شرطونه دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د نوماندانو د نوملیکنې بهیر ته چې 10 ورځې وخت ټاکل شوی و 13 ورځې پای ته ورسېده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وینا دوه نوماندانو د قانوني عمر د نه پوره کولو او یو شمیر نورو شرایطو له امله ونتوانېدل چې ځانونه کاندید کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون دغه انتخاباتو ته 13 کسانو رسمي نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه بیا له افغان حکومت څخه غواړي چې تیرو تیروتنو ته په پام باید روانه پروسه ښه مدیریت کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا فیفا مشر محمد نعیم ایوبزاده وویل
کوم کسانو چې نوملیکنه کړې ده اسناد باید په خطو غوڅلل شي. همدارنګه کوم کسان چې جرمی سابقه لري او په کوم جرم محکوم شوی او انتخاباتي معیارونو سره سره برابر نه دي باید ډیر ژر عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. موږ واقعا له دې وضعیت نه اندېښمن یو. یو اندېښنه مو له کمیسیون څخه، بل اندېښنه د انتخاباتي ټیکټونو څخه. کوم چیرې زموږ دغه اندېښنې په پام کې ونیول شي، افغانستان به له کړکیچن وضعیت سره مخ شي.
خغلی ایوب زاده وایي په دغه نوماندانو کې داسې کسان هم شته چې شتون یې د اندېښنې وړ دی. نوموړي ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې ترڅنګ چې د داسې کسانو نومونه په لیست کې شامل نه کړي، باید یاد کسان د بشري حقونو د سرغړونې او فساد کې د لاس لرلو په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژني.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو څېړنه یې پیل کړې ده. په پکتیا کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي درې ورځې کېږي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو شمیر معترضو کاندیدانو د دې کمیسیون مخې ته د پارلات خیمې درولي او د دوی کارونه په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو لپاره د ولایت په کچه تدابیري چارې روانې دي له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړی. اصیل ځازای له پکتیا څخه په دې اړه نور جزئیات اوروي.
پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي چې درې ورځې کېږي چې معترضو نوماندانو دوی ته د کوم رسمي غوښتنلیک د سپارلو پرته د کمیشن مخې ته د پرلت خیمې درولي او د دوی کارونه په دې اساس وخت کې چې د ریاست جمهوري د راتلونکو ټاکنو لپاره د ولایت په کچه تدابیري چارې روانې دي لا ځنډ او خنډ سره مخ کړي دي. په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیشن د ولایتي دفتر رئیس کغلی امین الله فضلی ازادي رادیو ته وویل
په دې اساس وخت کې چې دلته د ریاست جمهوری د ټاکنې پروسه په روانېدو ده د لپاره ماتېګانې دي د ولایتي دفتر په کچه باندې. طبیعي خبره ده چې زمونږ ولایتي دفتر دوی متاثره کوي. چې بهتره خبره ده دوی چې کومه غوښتنه لري مونږ ته
بلخوا معترض نماندان وایي چې د دوی شکایتونه په دقیق ډول نه دي څېړل شوي، پاکې رایې له ناپاکو نه دي جلا شوي او د ټاکنو د پایلو په اعلان شوي لومړي نوملړ کې شامل کسان د بډو په ورکولو په لست کې شامل شوي دي. سید جمال الدین آصف خیل او انجینر تاج محمد د معترضو نماندانو له ډلې دي. دوی د خپل اعتراض په اړوند ازادي راډیو ته وویل
نو تر هغه وخت پورې چې د پکتیا ټولو شکایتونو ته په دقیقه توګه رسیدګي نه وي شوي، د قوانینو او طرز العمل مطابق د شکایتو څېړنه نوي شوي، حق حقدار ته نوي سپارل شوی، موږ به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړو.
کاسای کې رای واقعي بایومتریک برده به اساس چک لیست تا که 100% امو صندوقا دوباره تفتیش نشوه ما اجازه نمیدهیم که دیگه یاد اینجا کار کنند.
معترض نوماندان وړاندې زیاتوي وایي چې د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیشنونو ته سپارل شوي شکایتونه دي لا سره تفتیش شي او یا خو دې پکتیا کې د ترسره شوې ټولې ټاکنې ملغا او د راتلونکو ریاست جمهوري ټاکنو سره د یو ځای لا سره ټاکنې وشي. پکتیا کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیشن ولایتي دفتر مشر ښاغلی هدایت الله عصمتي ازادي راډیو ته وویل چې پکتیا کې د ټولو کارول شویو رایو او شکایتونو بیا تفتیش قانوني توجیه نه لري او نه هم په دومره لوړه کچه درغلي شوي چې پر بنسټ یې ټاکنې ملغا اعلان شي. اسمتی زیاته کړه
ځنی مرا زایو کې چې هغه په زورواکي په اساس باندې صندوقونه ډک شي یا د شپې لخوا ډک شي یا مثلا د لای ډول باندې ډک شي، هغه موارد کې زمونږ عکس العمل معلوم شو هغه باطل اعلان شي. یو داسې څه نشته دی نه موږ سره اسناد چې موږ پرې ټول د پکتیا ټاکنې پرې باطل کړو.
اسمتی وړاندې زیاته کړه ویل چې د ترسره شویو ټاکنو د اعلان شویو لومړی پایلو په تړاو دوی ته ګڼ شکایتونه او شواهد سپارل شوی دي چې تر اتیا سلنې بررسی شوي هم دي او که معترض نوماندان د کمیشن دروازې پرانیزي پاتې شکایتونه به هم وڅېړل شي او پایلې به یې له هیوادوالو سره شریکې شي. د پکتیا ولایت مقام چې د معترضینو او دواړو کمیشنونو ترمنځ د منځګړي رول په لوبولو سره معترض نوماندان د تیرې شنبې په ورځ د مرغومي په 9 د کابل ګردیز د لوی لارې له بندول منصرف کړل وایي چې د معترضو نوماندانو غوښتنې تر لوړو مقاماتو رسولي او هیله کوي چې ستونزې ته به قانوني او منطقي حل لار پیدا شي. د پکتیا د والي وایند کغلی عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل
تر جمهوری ریاست او نور زیده او مرکزی ادارو پوری به دوی غږ راکول کیږي په دې برخه کې هم اجرات شوی دي کله چې هغه سپایل راشي چې ټول ته قابل د قبول وي.
معترض نوماندان پر خپل دریس ټینګار کوي وای څو چې غوښتنې و نه منل شي د دواړو کمیشنونو دروازې به تړلې وساتي او هم به په سولې زولارینونو لاس پوري کړي. اصیل زازای ازادي رادیو پکتیا.
خلک او د ولسی جرګې غړي د ولس مشرۍ د روانو انتخاباتو د کاندیدانو په اړه له هیلو او شکونو ډک غبرګون ښیي. د ولسی جرګې منشینن ازادۍ راډیو ته وویل هیله لري چې نوماندان به د کمپاینونو پر مهال خپل شعارونه له بریا وروسته عملي کړي. له بلې خوا عام خلک یو شمېر نوماندانو ته د شک په سترګه ګوري او ځینې نور بیا دې څېرو ته په کتو هیله من ښکاري. د ازادۍ راډیو خبریالې فیروزه عزیزی د موضوع ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
ولسمشیزو انتخاباتو ته د نوماندانو د نوملیکنې د مودې تر ختمېدو وروسته اوس په ولسي جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي او د کابل ښار اوسیدونکو د دغو څیرو او نوماندانو د پلانونو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د ولسي جرګې منشي میرداد نجربي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغو نوماندانو په خپل شعارونو کې د ثبات د ټینګښت، د بېوزلۍ د لمنځه وړلو، د نظام د بدلون او له فساد سره پر مبارزې ټینګار کړی دی. د هیله ښیي چې راتلونکي ولسمشیزو انتخاباتو ته بریالي نوماندان به وکولای شي چې خپل دغه شعارونه عملي کړي.
ومنګه مې دوه دې خوب سمه څه بدلون پکې راشي او حتما په دغه شعاري باندې هر یو عمل وکړي. د افغانستان وحدت ملي ته ضرورت لري، خپل تار چیا لري او همچنان د امنیت او ثبات په خاطر ضرورت دی. امیدوارم چې دا په دې شعارونو باندې کله چې پیروز شو حتما به دا عملي.
د ولسمشیزو انتخاباتو د نوماندۍ پروسه تېره ورځ د جدي په 10مه د 13 نوماندانو په نوملیکنې سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري پای ته ورسېده. د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترڅنګ حنیف اتمار، ګلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل، احمد ولی مسعود، ابراهیم الکوزای، لطیف بدرام، حکیم تورسان، سید نورالله جلیلی، عنایت الله حفیظ، فرامرز تمنا، زلمی رسول، غلام فاروق نجرابی، شهاب حکیمی، نورالحق علومی، نور رحمان لیوال او شهید محمد ابدالی هغه کسان دي چې راتلونکي ولسمشیزو انتخاباتو ته ځانونه نوماند کړي دي. ولسمشر غنی د انتخابات خپلواک کمیسیون کې له نوملیکنې وروسته وویل چې د ښې حکومتولۍ له لارې به افغانستان په پښو ودروي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بیا د لویې جرګې د پریکړې له مخې د نظام پر بدلون له ریاستي نه صدارتي ته پر اړولو ټینګار وکړ. د تورته یو شمېر نور نوماندانو په انتخاباتو کې د بریالي کېدو په صورت کې د خپلو پلانونو لکه د اقتصاد پیاوړتیا، اداري فساد او فقر له منځه وړلو او دغه شان پر ځینو نور مسایلو خبرې وکړې. له دې سره یو شمېر عام خلک وایي دوی دغه څیرې لیدلي او پلانونه یې هم اوریدلي، خو د دغو نوماندانو په تړاو بیلابیل نظرونه لري. د کابل ښار د میوند واټ یو هټیوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تمه نه لري چې دغه نوماندان به خلکو ته کار وکړی شي.
افغانستان لپاره په درد نه خوري، نه دې ملت لپاره په درد خوري. او چا په بل پورې وابسته خلک دي، دا نه تا ته خدمت کوي، نه دې ملت ته خدمت کوي، نه به دا وعدی دی ته سره کوي.
یو شمېر ځوانان بیا په تېره د پوهنتونونو محصلین نوماندانو ته په کتو هیله مند دي چې د دغو نوماندانو له شمېره د یوه په بریالیتوب سره به هېواد د پرمختګ او امنیت په لورې ولاړ شي. د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو محصل دور محمد په دې اړه وویل:
خدای خو مهربان ده چې د پدې کاندیدانو چې کوم یو چې د افغان بیچاره ملت ته خدمت وکړي.
خلک وایي سرل دی چې لسیزې جګړې او بدمرغۍ ستړي کړي او غواړي راتلونکي ته داسې کس د ولسمشر په توګه انتخاب شي چې ناامنۍ، بېوزلي، فساد او بېعدالتۍ له منځه یوسي او د خپلو شخصي ګټو پر ځای د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره هڅې وکړي. په ورته وخت کې افغان سیاسي کارپوه یونس فکور وایي ولسمشیزو انتخاباتو د نوماندانو له ډلې هغه څوک کولی شي چې د خلکو هیلې پوره کړي چې د حکومتولۍ تجربه، راتلونکي ته طرحې او پلانونه او له ګاونډیو هېوادونو او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راسره اوسئ. په یو راپور کې به واوري چې د کندهار بڼوال وای د دوی د باغونو محصولات بهر ته د پاکستان په نوم صادریږي.
زمش خواهش داده چې مختص زمش سره قرار داد وسی د افغانستان په نامه وسی، یعنی د زمش میوه نور مملکتو ته چې د افغانستان په نامه ولاله سي.
د خبرونه په دوام کې د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه هم درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې نور موضوعات لرو. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لپاره تر اوسه هم امکان نه دی برابر شوی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د هڅو په لړ کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې پای ته رسولې دي. په دې اړه نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې واورئ.
که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سم لوري رواني بللی دی او ویلي دی چې په دې برخه کې تر ډیره د پاکستان لوري اقدامات داسې دي چې کولای شي خې پایلې ولري، خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې پاکستان لا هم د افغان سولې په برخه کې عملی اقدامات نه دي کړي او یوازې خپلې پخوانی ژمنې تکراروي. د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد وروستي سفر د افغان سولې پاړه د سیمې اجماع د پیوړی کېدو په برخه کې مثبت وبللو، خو له پاکستان یې غوښتنه وکړه چې خپل ژمنو ته عملی بڼه ورکړي.
پاکستان باید خپل ژمنې عملی کړي ترڅو موږ شاهد دي اوسو چې د سولې د خبرو اترو مذاکرات د پیل لپاره زمینی سازي وشي. تر اوسه دغه زمینی سازي نه ده شوې. مختمره ده چې ډاکټر زلمی خلیلزاد او د امریکایي نور مقامات وکولې شي پاکستان فشار راوړي، ځکه تر اوسه هم د پاکستان په عمل کې بدلون نه راغلی سره دی چې بهرنی چارو وزیر چې کابل ته راغلی او هغوی ښې ژمنې وکړي مګر دا ژمنې اوس
خاغلی خوزون ویل ک څه هم خاغلی خلیلزاد د پاکستان د سفر جزئیات له افغان حکومت سره نه دي شریک کړي خو هیله مندي و خو د چي نوموړي با د افغان سولې په برخه کې د کابل غوښتنې تر اسلام آباد ته رسولي وي. زلمی خلیلزاد د رواني جنوري له اتمی څخه سیمې ته سفر پیل کړي او چې په اترس کې د عربي متحده اماراتو، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفر وکړ. د تیر ماخام پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې سیمې ته خپل اوسنی سفر بشپړ کړ او خې لیدنې درلودې. نوموړي ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره روانې هڅې پر سم لوري روانې دي او زیاتوي چې تر ډیره د پاکستان له لوري اقدامات داسې دي چې کولی شي ښې پایلې ولري. خلیلزاد په پاکستان کې د دې هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وکتل خو د خبرو جزئیات یې تر ډیره په ډاګه نشول. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد به د دوشنبې په ورځ په قطر کې له طالب استازو سره هم خبرې اترې وکړي خو دا خبر تر دې دمه په رسمي ډول نه دی تایید شوی. هڅه مو وکړه چې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر د پایلو په اړه د افغانستان د سولې شورا نظر هم واخلو خو بریالي نشو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر مثبتو پایلو ته پته مدي. د دغه کمیسیون غړی نادر خان کټوازی باور لري چې پاکستان هم بالاخره بل لار نه لري ځکه د نوموړي په وینا یاد هیواد چې د افغانستان په سوله کې څومره ګټه کولای شي په جګړه کې نشي ترلاسه کولای.
زما په نظر باندې پاکستان په ډیرو اقتصادي ستونزو کې د انزوا روان ده. که چېرته نړیوال فشارونه د سیمې د هېوادو فشارونه په پاکستان باندې راشي، پاکستان بیا یو ډېر معاملهګر هېواد، هغه بیا خپل هغه کې بدلون راولي کېږي او دغه سوله داسې اسان هم نه ده. یوې دوه ورځو خبره نه ده. زما په نظر باندې
خاغلی کټوازی وایي چې دا ځل په پاکستان کې د زلمی خلیلزاد ډیره پاتې کېدنه او د افغان جګړې په اړه د پاکستان د یو شمېر مذهبي ګوندونو نرم چلند په ډاګه کوي چې د دې هیواد په دریځ کې بدلون راغلی دی. خو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند له وی او ای آشنا رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان په امن کې د پاکستان دلچسپي کمه ده او اسلام آباد ټول پام په افغانستان کې د هند حضور ته اړولی دی.
په همدې حال کې په مزار شریف کې یو شمیر ځوانانو نن په یو اعتراضي غونډه کې له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې له مخکینیو شرایطو پرته بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. اعتراض کوونکو پر ګاونډیو هیوادونو هم تور پورې کړ چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او غواړي د جګړې او انسان وژنې لړۍ ګړندۍ کړي.
لسکونه ځوانانو مزار شریف کې د یو اعتراضي لاریون په ترسره کولو سره له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. اعتراض کوونکي غواړي چې په هیواد کې د سوله د افغانانو په مشرۍ او مالکیت رامنځته شي. د ځوانانو چې د موږ سوله غواړو شعارونه له ځان سره لیږدول، له طالبانو وغوښتل چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د سولې له پروسې سره په یو ځای کېدو د خپل هیواد د ودې پرمختیا په بهیر کې سهم شي.
مذاکره مفاهمه و مصالحه منطق مدنیت است.
هغوی د مصالحه مفاهمه او مذاکرات مدنیت منطق دی په شعارونو ویلو سره وغوښتل چې د طالبانو ترهګرې ډلې ته دا پیام ورسوي چې هغوی د انتحاري حملو د ترسره کولو او د بلواګرۍ د ودې څخه لاس واخلي او د مصالحې او مذاکرې له لارې خپلې مشروع غوښتنې مطرح کړي. په بلخ کې د راس کوونکو وویل چې طالب استوال دی باید د ملګرو ملتونو د سازمان تر څارنې لاندې له افغان حکومت سره له هر ډول مخشرتونو پرته د سولې خبرې پیل کړي. دوی په دې تړاو یو پریکړه لیک هم صادر کړ. د دغه پریکړه لیک په یوه برخه کې داسې راغلی:
از آنانی که در مقابل نظام موجود جنگ افزار برداشتند،
له هغو چې د موجوده نظام په وړاندې وسله اخیستې غواړو چې له هر ډول مخشرتونو پرته دی له افغان دولت سره د سولې خبرې پیل کړي او دا خبرې اترې دي د ملګرو ملتونو د سازمان تر څارنې لاندې ترسره شي. دا احتجاج کوونکي د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه د خپلو سیاسي او استخباراتي منفعتونو د تامینولو په خاطر د دې هیواد په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورنوي او وایي چې دا هیوادونه په افغانستان کې د ناامني او جګړې د زیاتېدو په هڅه کې دي. معترضانو د خپل پریکړه لیک په یوه بله برخه کې داسې وویل:
ما به حکومت ملي و تمامیت ارضی دول همسایه احترام داشته و
موږ د ګاونډي هیوادونو ملي حاکمیت او ارضي تمامیت ته احترام لرو. له دوی غواړو چې د ډیپلوماتیکو اصولو پر رعایت کولو سره زموږ په جغرافیا کې د جګړې له زیاتولو څخه مخنیوی وکړي او زموږ مخالفینو ته پټنځایونه، اډې او روزنیز مرکزونه برابر نه کړي. په بلخ کې لاریون کوونکو وسلوال طالبان په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې د بشر ضد اعمالو پر ترسره کولو تورن کړل او ویل چې دا تروریستي ډله باید د مذهبي او دینی اصولو او مقرراتو په پام کې نیولو سره له انسان وژلو او بلواګرۍ لاس واخلي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو او مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه فریبا ظاهر ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د میدان وردک چراکیوایی په دې ولایت کې د ملي امنیت پر ځنګړې قطعې د نن سهار پر ډله ایز برید کې مرګ ژوبله وشتې، خو تر اوسه پورې هیڅ چارواکي دقیق ارقام نه دي ښودلې. تر دې وړاندې یوه روغتیایي کارکوونکي د 12 کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه، خو د دغه ولایت د روغتیا مسؤلینو وروسته دا خبره تصحیح کړه او ویل چې 12 تنه ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست د وسلوال مخالفینو اړوند درې شبکې چې دیرش تنه پکښې شامل دي نیول دي. د کندهار د والي له دفتر څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې دغه کسان چې په تروریستي او تخریبي فعالیتونو کې ښکېل دي، د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د خلکو په همکارۍ ونیول شول. د سالنګ لوی لاره نن د ترافیک پر مخ پرانستل شوه. د سالنګونو د حفظ او مراقبت چارو رئیس عبدالبصیر حبیبی نن ازادي راډیو ته وویل چې موټرو له دواړو خواو تګ راتک پیل کړی دی. دغه لاره د شنبې د ماښام راهیسې د سخت واورو له کبله د ترافیک پر مخ تړلې وه. پاکستان په دغه هیواد کې نن د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کړ. دا د حکومت د ژمنې یوه برخه ده چې وایي د 2019 کال تر پایه پورې به په پاکستان کې د پولیو ناروغي له منځه وړي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ په سطحه هغه درې هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پېښې پکې ثبت شوې دي. د جرمنی د هوایی چلن فدرال اداره وی په پام کې لري روانونه د ایران هوایی شرکت ماهان د الوتنې جواز لغوه کړي. د جرمنی سیمه ایز رسنیو نن راپورونه ورکړل چې د ایران د استخباراتي ادارې لخوا د پټو عملیاتو د شک په تړاو د اقدام سوی دی. د روسیې پوځ وایي د سوریې دافع هوا ځواکونو نن سهار د اسرایلو د هوایي بریدونو په ترڅ کې څه باندې دیرش کروز او اداره سوي بمونه دفع کړي دي. د روسیې دولتي خبري اژانس آر آی ای نوېستي د روسیې د ملي دفاع د ادارې له قوله راپور ورکړي چې په دې پیښه کې د سوریې څلور سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. او د روسیې پوځي چارواکي وایي درې روسي سرتیري نن د ګرجستان په جلاسوي ابخازیا سیمه کې هغه مهال وژل شول چې زرهي واسطه یې یوې تنګې درې ته ولوېده. یو پوځي کمیسیون د دې پیښې را پلاتینې پیل کړی دی.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د هم سپورتي خبرونه چې یوسف خان ځدران چمتو کړی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
کندهار د بوستون د دوزنیو سیالیو اتلولی خپل کړه. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ د مهالویش لمخه د روان جنوري میاشتې په 11مه نیټه د زونونو په کچه د ولایتونو ترمنځ د دوزنیو سیالیو لړۍ پیل شوه. د نورو زونونو په څیر په بوستون کې هم څلور ولایتونو کندهار، زابل، هلمند، هرات ترمنځ دوزنیو سیالیو ترسره شوه چې په پایله کې لمنځه د کندهار لوبډلې د لوبو اتلولی وګټل او د روان لړۍ د دویم پړاو فرست کلاس درې ورځنیو سیالیو ته لار ومنده. ل کرکټ بورډ څخه په خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې د دوو ورځنیو لوبو لړۍ له پای ته رسیدو وروسته به درې ورځنی فرست کلاس سیالۍ هم پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې یادو درې ورځنیو سیالیو ته د فرست کلاس دریز ورکولو لپاره له نړیوال شورا هم غوښتنه کړې ده. د افغانستان د والیبال سیالۍ د کامیر لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سراسري والیبال سیالیو نایب اتلولي بیا جیلانی لوبډلې وګټله. د افغانستان د والیبال فدراسیون لخوا د سیالۍ د جدید میاشتې له 15 نیټې راهیسې د ملي اولمپیک کمیټې په جمنازیوم کې ترسره شوې. والیبال فدراسیون د دغو لوبو هدف چې له شلو څخه ډیرو لوبډلو پکې ګډون کړی و، ملي او د ځوانانو لوبډلې ته د پیاوړو لوبغاړو پیدا کول بللی دي. او وروستۍ خبر دا چې د بنګلادش د کرکټ په غوره لیګ سیالیو کې نن د چټاکانګ وکینګز او ډاکا ډاینامټس لوبډلو ترمنځ سیالۍ ترسره کیږي. دا د بی پی ایل سیالیو څلورویشتمه لوبه ده. دا دواړه لوبډلې تر اوسه د جدول په سر کې دي. داسې چې ډاکې په شپږو لوبو کې 15 ګټلې او وکینګز هم په 15 کې څلور. محمد شهزاد
آزاد محمد نجیب زادران په ویکینګز او حضرت الله زازای د ډاکی ډاینامټس په لوبډله کې افغان لوبغاړي دي.
زمږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. او اوس هم ورځو نړیوالو مسایلو ته، ورپسې به بیا د افغانستان اړوند راپورونه خپره شي. د اسرایلو پوځ تایید کړی ده چې په سوریه کې نن د ایران پر پوځي اهدافو حملې کړي دي. دا اعلان څو ساعته وروسته له هغه کېږي چې اسرایلو د یو بیساري اقدام په ترڅ کې پرانا ورځ د دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې ځینې اهداف په نښه کړل. په دې اړه د اجمل اند په راپور کې نور جزئیات واورئ.
دا اسرائیل پوز په دې اړه ورسلاغه اعلامیه خبره کړې چې وایي دفاعي سیستم د ګولان په لوړو کې د اسرائیل په خوا ورتلونکو توغندې شن کړي. د اسرائیل پوز وایي موږ د سوریه په خاوره کې د ایران د قدس د ځواک پر اهدافو بریدونه پیل کړي. د اسرائیلی پوز په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې دوی د سوریه وسلوالو ځواکونو ته پر اسرائیلی خاوره او ځواکونو د برید یا زیان اړولو د هرې هڅې په وړاندې خبرداري ورکړي. په دې اعلامیه کې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو اسرائیل له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې په خپل ګاونډي هیواد سوریه کې به د ایران نظامي حضور او پیاوړتیا ونه زغمي. د سوریه د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډلې ویلي توغندي د دمشق هوایي میدان ته نږدې او د پایتخت په شاوخوا سیمو کې لګېدلې او ظاهرا پکې د وسلو هغه زیرمې په نښه شوي چې ایراني ځواکونه او د حزب الله ملیشیا کاروي. دا ډله وایي په پیښه کې 12 کسان وشل شوي. د سوریه پوځ هم ویلي چې اسرائیل پرې د دوشنبه د ورځې په سهار د رهبری شو توغندیو برید کړی، خو په وینای د دوی د هوایي دفاع سیستم د دې توغندیو ډېر مخکې لدی چې اهداف ته ورسیږي لمنځه وړي. د سوریه پوځ همدارنګ ویلي چې دوی د دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د دې بریدونو متقابل ځواب هم ورکړي. د سوریه دولتي ټلویزیون وایي د دمشق هوایي ډګر ته په نږدې سیمه اسرائیل شپږ توغندي وشتي. په وینا یې 15 په هوا کې لمنځه وړل شوي او یو په نږدې سیمه کې په کروندو لګېدلې. د روسیې رسنیو بیا د روسیې د ملي دفاع د مرکز په حواله ویلي چې د اسرائیل لخوا پر سوریه وشتل شوي تر ډیر شو زیات توغندي او رهبری شوي بمونه په هوا کې لمنځه وړي. مسکو همدارنګه وایي چې په دې بریدونو کې څلور سوریایي سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. روسیا او ایران د بشر الاسد په مشرۍ د سوریه د حکومت مهم ملاتړ دي. اسرائیل وایي ایران تبا په سوریه کې د پوځي اغیز د پیاوړتیا اجازه ورنکړي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. په بلخ ولایت کې د ځمکني ترانسپورت د ریاست چارواکي وایي چې په روان 1398 کال کې په عوایدو کې څه باندې 40 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی. د دې ادارې چارواکي وایي په بلخ کې موجوده نا امنۍ د دې باعث شوي دي چې د ځمکني ترانسپورت په وسیله په بلخ کې د سوداګریزو محصولاتو لیږد کم شي. دا اداره وایي په مزار شریف ښار کې د ګاډو د ګڼه ګوڼې د ورکولو په هدف هڅه کوي چې څلور نوي ځمکني ترمینالونه وبخې جوړ کړي. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزای په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په بلخ ولایت کې د ځمکني ترانسپورت ریاست مسؤلان وایي چې په 1398 کال کې په وایدو کې کابو 40 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د دې ریاست مشر مصطفی سروش ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د عوایدو مجموعي شمیر 1 میلیون افغانیو ته رسیږي چې دا رقم په 1398 کال کې څه باندې 2.5 میلیون افغانۍ و. مصطفی سروش وویل
در سال 1397 عواید ما نسبت به سال مالی 1396 در حد 91 میلیون بوده که حدوداً 20 میلیون افزایش ما داشتیم.
د بلخ د ځمکني ترانسپورت مشر وایي چې په دې ولایت کې د شته نامنیو له امله د سوداګریزو فعالیتونو کچه کمه شوې او دا مسله سبب شوې چې د ځمکني ترانسپورت په وسیله د تجارتي توکو لیږد رالیږد کې هم کموالی راشي. مصطفی سروش وایي که د نامنۍ له امله د سمنګان له دریسوف ولسوالۍ څخه مزار شریف ته د ډبرو سکرو په لیږد کې کموالی نه وای راغلی. اوس مهال به د بلخ د ځمکني ترانسپورت ټولیز عواید په 1398 کال کې څه باندې 40 میلیونه افغانۍ و.
نامنیا نمی بود ما میتونستیم حد اکثر در حدود 100 میلیون میتونستیم عواید کنیم، نه تنها در مسیر دریسوف است بلکه در مسیر ولایت بلخ و شبرغان. ای هم متاسفانه یکی از ساحات است که ما آسیب پذیر است.
د بلخ د ځمکني ترانسپورت مسؤلان وایي چې هڅه کوي مزار شریف کې د سړکونو د تنګوالي او د ترمینلونو د نشتون له امله کله په خار کې د گاډو د غنګونې ستونزه چې خلک ترې شکایت لري ډیر ژر حل کړي. د باخ د ځمکني ترانسپورت مشر مصطفی سروشوایی په همدې منظور په مزار شریف کې د ځمکني ترانسپورت لکه وړو گاډو او ټرکونو څلور نوي ترمینلونه هم جوړ کړي. موجیب حبیب زای ازادي رادیو بلخ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه فیضی د کندهار ولایت تر غنده بل سوالینه تلیفون پر کښم د ازادي رادیو نه لیر مننه کوم چې زموږ څنګه خپل ورته چارواکو پر رسیدي. زموږ د کندهار په ولایت کې د داخلي د بند چې په اوس زمانه کې یا په اوبنن په نننی شي وخت کې دغه زموږ د کندهار د کوم ولسوالۍ د پاره چې مخ کې وبور کول اوس یې نور کولای ځکه دم کول د خاورې و د خوري د سوي دي نو دم د خور و ډیره خاورې نیولې ده. دوه ځلې د کرزي ولک مشر کرزي په دوره کې پیسې پر دا باندې راووتې خو مکاجستان چې کاروم نه وسو او کم شرکتونه یا پیسې یا کار چې اعلان سو هغه ورک سو بیا نو څه یاد نو اوس د مرکزی حکومت نه خصوصا د اشرف غنی نه موږ دا خواهش او دا ارزو لرو چې دغه د داخلي بند مشکل جوړ کړي. دا د داخلي بند په ټول کندهار ولایت استفاده کوي ځکه هغه ولسوالۍ چې درو بو لاندې دي هغه د روان اوبو استفاده کوي هغه ولسوالۍ چې بند لري هغه د زادم ځیا خدای برمی وبکې نو دا موږ ډیر غټ مشکل دی. سلام
علیکم. سر نور افغان د پکتیا ولایت څنګه نه ورسره د خپل خپل لا تاسو ته خبرسکیا د اشرف غنی د خپلګ د کرزی صاحب د دورې نه د مونږ د پکتیا د جن خدمت د څنګه تر مان چې سر کیلومتر تر سی کې دا سړک منځور شوی دی بودیجه هم ورته منظور شوې ده 1 میلیونه په شاو خو کې خو بد وخت را چې د باز خلکو له خوا نه تر اوسه پورې ورته کوم اهمیت نه دی ورکړ شوی او د سړک ترانزیتي کوم لارې چارې بشپړ شوې دي فقط یوازې خام جوړ کړی دی نور په مغزي پورې کړی کله موږ دا اواز د رادیو د لارې نه مسور چارواکو ته تاسو له لارې وره ورسول شي موږ به تاسو نه ډیر مننده یو. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کندهار ولایت سوداګر وایي چې د دې ولایت وچه میوه له هم د پاکستان او هند په نوم نړیوالو مارکیټونو ته استول کیږي. سوداګر وایي ګوندی هیوادونه د کار نړیوالو مارکیټونو ته د دوی د محصولاتو د نه رسیدو له کبله کوي. چارواکي بیا په هوایی دهلیزونو کې ستونزې او د معیاري بسته‌بندۍ نشټوالی د دې کار علت بولي. لکندهار د ازادي رادیو خبريال صادق رشتینی راپور راکوي.
د روان کال په تیرو 9 میاشتو کې لکندهار څخه پاکستان او هینته ل 100,000 ټن څخه زیاته میوه صادره سوي. د کندهار سوداګر وایي ل دغه ولایت څخه تر ډیره گاونډوي هیوادونو ته صادره سوي او چاو تازه میوه د نړۍ مارکیټونو ته د دوی د لاسرسي او کوم امکاناتو لامل د هند او پاکستان په نمونو لیږدول سوي. دا جا احمد لا واجی کاکا په نمونو د وچ میوه سوداګر د سړو خونو ترڅنګ نړیوالو مارکیټونو ته د افغانستان په نوم د میوه د لیږل لپاره د امکاناتو غوښتنه کوي.
ګنځر چې دا د افغانستان میوه ده مقصد موږ دا سی اوریدل چې دا وس نور مملکتو ته ځي یعنی هغه په خپل نام مال تخرسي یعنی هغه دا سی میوه نه لري کله زموږ د افغانستان میوه چي ده نو زموږ خواهش دا دی چې مقصد زموږ سره قرار داد وسی د افغانستان په نامه وسی یعنی دا زموږ میوه نور مملکتو ته ځي د افغانستان په نامه ولاله سی یعنی زر ډیر شې دی په نور مملکتو ته ځي د هندستان ته ځي د هغه ته نور مملکتو ته ځي
موږ د حکومت ته صدا غوښتنه لرو چې دا زموږ مالوته د لیش ټولونه جوړ کړي او قرار دادونه وکړي د امریکا د لندن د جاپان مقصد د عربستان هر ځای سره باید دی قرار داد وکړي.
که څه هم افغان دولت د اقتصادي ودې په موخه د نړۍ له شمیر هیوادونو سره وایي دهلیزونه پرانیستل خو د کندهار ته سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بنا په وایي دهلیزونه کې ګډوډي او ځکني ترانسپورتي ستونزې د نړۍ د مارکیټ پورې د افغان سوداګرو د نه رسیدو لاملونه یادوي.
زمینی لار مو داسې سخت ده او هوایی مشکلات هغه وطنو ته چې باید موږ یا هغه مالک ته چې موږ باید واستو هغه موږ ته شرایط نه دي آماده یوازې هندوستان ته موږ ته هوایی دهلیز دی هغه ډیر په ندرت سره خورا په کم تعداد سره موږ هغه برګري کوو او هغه په خپل وخت باندې نه یې بیا وخت خو چون موږ میوه ډیره ده هغه تورم کوي هغه د دغه سي په ولستن او په شلتن او په سلتن او په زرتن نه خلاصي.
د جنوبي ولایتونو د تازه میوه پر مهال د پاکستان لخوا د لارو بندیدل او له سوداګرو څخه د ډمیر چاو خاک پلی پنوم د پیسو اخستل چارواکي نورې اغستون زیاده وی چې افغان سوداګر ورسره مخ دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدون کوشه به ورسته د ازادي رادیو اونیزه ډراما یو کلی زرغګونه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د خبرونې ورسته راپور. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د بیکاری کچا راټیټه کړې. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د دیرلسون ویم ملي کال د راستراړون او بخیل راستراړون د راپور ورکولو پر مهال ویل چې د کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې ډیر کار کړی او دا پروګرامونه د عملی کېدو په حال کې دي. ناجیا سپی راپور راکوي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي متحده عربی اماراتو ته په قانوني ډول د افغان کارګرو لیږل د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره د کاري زمینې برابرول، حرفوي او فني زده کړې د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې د دغه وزارت له مهمو اقداماتو څخه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د دوشنبه په ورځ د 1990 ملي کال د لاسراوړنو د وړاندې کولو پر مهال ویل چې دغه وزارت د کورنیو او بهرنیو ادارو په همکارۍ توانیدلی چې په روان کال کې کاری فرصتونه زیات کړي.
اشتغال محور سازی بودجه به نحو بسیار خوب صورت گرفت.
د کاری زمینو د برابرولو لپاره بودجه په خطوګه ترتیب شوی، یعنی هر هغه پروژه چې بودجه نشي لګولې نورو پروژو ته ورکول کیږي. په همدې اساس سږ کال د کار موندنې فرصتونه ډیر شوي او د کار ملي پالیسی او د کارګرانو د لیګل ملي ستراتیژي جوړی شوی او په ماشومانو د کار دمن ستراتیژي هم ورسته شوی ده، یعنی د کارګرانو د حقوقي شرایطو د خوالي لپاره مهم کارونه ترسره شوي دي.
مهم برداشته شوه.
خغلی زکی ویل پر روان کال کې د فنی او حرفوي زده کړو د ملي ادارې په جوړولو سره په سلور د شولایتونو کې له 15000 څخه زیات کسان د حرفو د زده کړې په برخه کې روزل شوې دي. په دغه ناسته کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر ویل چې په 1990 ملي کال کې د 90% عادي بودیجی او 19.15% پرمختیایي بودیجی لګول خو چې د کار موندنې په برخه کې اقدامات زیات شوې دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په داسې حال کې د کاري زمینو د برابرولو خبره کوي چې اوس مهال د کار په شرایطو برابر 1.9 میلیونه کسان له بیکاری زوریږي. له دې وړاندې د افغانستان د اقتصاد وزارت هم ویلي چې نږدې 1 میلیون لوست ځوانان بیکاره دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیې رئیس معروف قادری کسه هم د دغه وزارت له اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي د بیکاری کچې د راټیټولو لپاره باید لا نور اقدامات وشي.
شما میدانین که ما از سالهای دور بیکارا را داریم.
تاسو په دې پوهیږئ چې د وزګارو کسانو شمیره زیاته ده او په دې کې لوستي ځوانان هم ډیر دي، خو هغه څه چې موږ هیله لرو تر اوسه پورې تر سره شوی نه دي. زموږ غوښتنه ده چې په کلنی ډول تر 1.5 میلیون پورې کاري فرصتونه برابر شي، څو پر اتلونکو کلونو کې د کم وزګارو کسانو شاهدانو وسو.
خغلی قادری ویل په کلنی ډول د کار په شرایطو برابر 400,000 ځوانان د وزګارو کسانو په ډله کې شاملېږي، چې د دې عمله ډېری ځوانان د هیواد پرېښودو ته اړ کیږي.
یو کلی زر غاگونا.
د یو کلی زر غاگونا ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو واوریدل چې قندغه ډیر خوشاله و، هغه ځکه چې خپل زوی په کورس کې شامل کړی و. اوس به واوري چې مولوی صاحب څه شته خوشاله دی.
سبحان الله، د جمعات وجنه در باندې ښکلی ښکاري. ته ګوره، خان صاحب دلاور خان، نعیم خان، ملک صاحب نواب او نور د کلي مشران راغلي دي. ان شاء الله تعالى شي بخير خبري بدري و
رشتي مولوي صاحب موږ د کلی مشرانو په یو خبره ملکه سره وکړه، اوس تا ته راغلی چې مشوره سره وکړو.
مشوره خو سنت طریقه ده. هغه متل دی چې وایي چې په سلاوي هغه کار بی بلاوي.
وای مولوي صاحب، ګل خبره دی وکړه.
نعم خان اوس مولوي صاحب تاس خبره وکا
ملک صاحب نواب خان زه خوام چې خان لالا دی ورته وای
مولوی صاحب خودش دغه تیره جمعه تاسو ویل چې شرعی مهر واجب دی او د واده شوی نجلۍ حق دی نور که پلار ورور او یا د جنۍ کورنۍ په خپل سر د زوم په کورنۍ داسې ولور یا په بل نوم څه شی ږدي دا نو ښه کار نه دی
سبحان الله ماشاءالله خان صاحب نام خدای چې زما خبرې موخی په غوږ کې نیولې دي په رښتیا هم هغه ورځ مې د شرعي مهر خبره کړې وه چې واجب ده او د واده شوې ښځې حق ده
خو ځینې کورنۍ هغه د مهر مال او پیسې هم جلۍ ته نه ورکوي
الله جل علا شانه دې داسې خلکو ته هدایت وکړي ښه تاسو د ولور د مخنیوي خبره وکړه داسې وکړئ چې په اخلاص او اتفاق راټول شئ څه چې جایز وي هغه کوئ خویندو لونو او زامنو ته چې الله جل علا شانه کوم حقونه ورکړي تاسو یې مه محرموئ
مولوی صاحب موږ خو پټې سترګې یو ته به یوه مهرباني وکړئ چې وخت په وخت به لار راښی نو
په دواړو سترګو زه د همدې لپاره ستاسو کلي ته راغلی یم چې خلک د دین او علم له ګټو خبر کړم او په خیر و شر یې وپوهوم رښتیا یوه بله خبره هم رایاده شوه
کومه خبره مولوی صاحب
هوښیاران متل کوي وایي چې لیوه لاسه ټک نه خیژي دا ستاسو په کلي کې تکړه او دینداره ځوانان شته که هغوی هم د خیر په دې کارونو کې در شریک کوي ښه به وي
مولوی صاحب نام خدای دې وي زموږ د کلي ځوانان خو همیشه د خیر په کارونو کې بوخت دي چې د دوی ملاتړ هم راسره وي زموږ زړونه به بیخي په ډاډه وي
گرانو همکارانو ټول ستړي مشي
خیر
ژوندے اوس رئیس صاحب
خوشاله يم چې زمونږ د ادارې کارونه ښه روان دي شکر دې چې د فساد مخه مو نیولې ده خزو او نارینه ته مو یو ډول حقوق ورکړي دي د خزو لپاره مو د لمانځه ځانګړی ځای جوړ کړی ده تشنابونه جدا دي
مننه رئیس صاحب هغه میرمنې چې اولادونه لري وړکتونه لري
من به کوشش وکړو چې په خپل اداره کې نورو تکړه میمونو ته د کار طریقې جوړې کړو دا خلاصه کوي چې ځینو تکړه میمونو ته به لوی لوی پوستونه هم ورکړو
خدای دې نورم توفیق راکړي چې په خپلو کارونو کې کامیاب واوسو
آمین
آمین ښه ګرانو همکارانو تاسو خبر یاست چې د څه لپاره مو راغوښتي
رئیس صاحب څه ووایو د دفتر خزینه مامورینو خو هم یو خبره در سره شریکه کړی و
مالیا جانې هماغه ستاسو وړاندیز مې ډیر خوښ شو اوس په دې ادارې ټول کارکونکو خبرې پیو کی
رئیس صاحب کور دی ودان چې زموږ په وړاندیز دی غور کړای دی
خو طیبه جانې زه خبر نه یم
مامور صاحب فاروقه طیبه او نور خزینه مامورین نیت لري چې د دفتر هغه کارکونکو ته لیک او لوست وخی چې په لیک لوست یا نه پويږي او یا هم کم پويږي
اوه رئیس دا خو به ډیر ښه کار وشي خدای دې همیشه کامیاب لري د لیک لوست د زده کړې د ټولګي خبره به په دفتر کې ډیر یادوله
خو مامور صاحب فاروقه تاسو به هم په سپین میدان نه پریږدي او مرسته به ورسره کوي
په دواړو سترګو د دفتر ټول مامورین به برخه پکې اخلي منظم الویش به ورته جوړو په خپل وخت ټولګي ته ورزو او درس به ورکو
مامور صاحب فاروق ډیره مننه چې دا سدا زموږ پرګرام به نورم پسې کامیاب شي
طیبه جانې کامیاب څه چې دی نورو ادارو به هم ور پام شي او لمونږ به رنگ واخلي
که دا سه خوشی زموږ د ادارې نوم به نور هم روښانه شي
لطفا همکارانو غلی شئ رئیس صاحب مهرباني وکړئ دا دې ټول درته غوږ دي
په عزت اوسې طیبه جانې خبره مې دا کوله چې د لیک لوست لپاره ټولګی او د ضرورت وړ شیان برابر دي په بسم الله سره سبق ورته پیل کړئ
ګلالۍ لورې تا ته مې ویلي وو چې د روژه ماتي لپاره به په سبو پسې د باغ پټیو ته ځو ولې دې ځنډ وکړ وې دا څه وینم ستا په سترګو کې خو اوښکې دي.
نه نه شفیقې ترورې، هسې
هسې څه سپینه خبره وکړه.
مورې ته مه وارخطا کېږه، د ګلالۍ زړه د مرغۍ دی، په وړو خبرو خفه کېږي.
د څه شي په وړو خبرو؟
اسلم وایي چې پلارګنۍ کره لاړه شه.
پلارګنۍ کره؟ اسلمه د څه لپاره یې د پلارګنۍ کره لېږي؟
مورې ته زړه ته اندېښنه مه اچوه، ما ویل چې له مور او پلار او خویندو ورونو به رخصت راواخلي.
وی ولې څه پېښه شوې ده؟
څه پېښه نه ده شوې، ولایت ته د تګ خبره ده.
د څه شي د تګ خبره؟ دا خبرې ولې رانه پټوئ؟ نږدې دی چې زړه مې پراخ کوچوي.
وای مورې خدای دې نه کې، دا څه وایې؟ ولې تا ته مې پلار نه وویلې چې شرکت تاوان کړی دی؟ او زه و ګلالۍ به ولایت ته ځو، او زه به
او ته به هلته څه کوې؟
زه به د شرکت کارونه سنبالوم چې له تاوانه یې راوباسم. تا ته خو پته ده چې ګلالۍ هم سبق ویلی او هم به کمپیوټر پوهېږي، له ما سره به د شرکت په کارونو کې مرسته کوي.
ښه ښه دا خبره ده، اوس مې سر پرې خلاص شو. خو ستا پلار ته ما هم یوه خبره کړې وه.
ښه، تا ورته څه ویلي وه؟
ورته ویلي مې وو چې په اسلم ګلالۍ پسې خفه کېږم. او
نه نه ترورې، ته به نه خفه کېږې، ولایت خو دومره لرې نه دی، ځو راځو به.
ګلالۍ ته هم له لور نه راته کمه نه یې، اسلم مې زوی دی، مور ته د اولاد جدایي سخته وي.
مورې ما ویل چې ته خو به ډېره تکړه یې، دعا به راته وکړې، په خندا به مو رخصت کې، او اوبه به راپسې وشیندې.
اسلمه ته د روغ زړه خبرې کوې چې تاسې نه یې، دا کور به راته بل ابلا سي.
شفیقې ترورې زما خپله هم له تاسو نه زړه نه ځي، خو چې بیا فکر وکړم وایم چې اسلم هم ملامت نه دی، د شرکت د ګټې او تاوان خبره ده.
نه نه ګلالۍ لورې، یا به تاسې هم نه ځئ، که بیا ځئ زه به هم درسره ځم. وم اورېدل؟
ټکټر دې ودروه خدای دادا، د عقل نه برباده.
شرطي بدمشه دا نارې چوالې.
وای وای خدای دادا نه خاد، نږدې دې کوپړې را ماته کړې وه، ته وایخه
نو ته لیونی که دې بنګ وهلي دي. زړه دې بدمشه، خو په لاره کښې به د سړي غوندې ولاړ وې، غږ به دې کړی و، ما به ټکټر درته ودرولی و.
ما به ټکټر نه، تا خو له ټکټر نه سمه هیلیکوپټر جوړه کړې وه، ته وایخه مجبور شوم چې منډه واخلم او ټکټر ته وخېږم، ته وایخه.
نور وایا.
نورې دا چې زړه مې له خوشحالۍ نه داسې باغ باغ دی، ته وایخه.
رښتیا؟
اول د ټکټر له سیټ نه راکوسه او داسې ښه غوړه مبارکي راکه.
وایم مبارک مبارک، ته صبر چې په غی کې دې ونیسم او دا خړه پړه ټنډه دې هم ښکل کړم.
بس نور مې مخ کولاوه، ته وایخه، اوسې نه چې په ټنډه مې غاښ ولګی، ته وایخه.
ته وایخه زه هېڅ نه وایم، ښه ستا ټنډه خو څه منا نه ده چې غاښ به پې لګوم. ښه زړه دې بدمشه، اوس نو هغه د خوشحالۍ زیری راباندې وکړه.
زیری خو دا دی چې د کلي مشران مولوي صاحب ته ورغلي وو چې مصلحات وسره وکړي او په ودونو کې د ظالمانه او بې ځایه رواجونو مخه ونیسي.
رښتیا؟
وخود او دا یې ویلي چې نور به هیڅوک له ښځو سره بې عقي او ظلم نه کوي، په وعدې کې به پوښتنه تې کوي، د میراث حق به یې نه خوري، د تعلیم او مناسب کار اجازه به ورکوي.
یار زړه دې بدمشه، که داسې وشي غوړي به لا غوړ شي. رښتیا ما هم خپله مېرمنه زرپري ته ور ولېږله، چې هم زرپري په خپل حق وپوهوي او هم یې کورنۍ ته ووایي چې له زرپري سره دې مصلحت وکړي او په خپل سر دې نه ودوي.
قربان چې داسې ده، اوس به دې زم ټنډه ښکل کړم. ظالمه دعا کوه، ته هم زما غوندې د الله ملنګ یې، ګوندې خدای مې ارمان پوره کړي ته وایخه.
درنو اوریدونکو، وا مو اوریدل چې خدای داد له موسی ګل نه ښه زیری اوري، او دا زیری دا دی چې د دوی په کلي کې به وروسته تر دی په ودونو کې ولور نه وي. ستاسو په شاوخوا کلیو او ولسونو کې د ملا ماتوونکي ولور له کړاو څخه څومره خلک په عذاب دي؟ آیا تاسو د دین په رڼا کې د ولور د مخنیوي لارې چارې سنجولې دي؟